په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړه چې مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم ښکاره کړي به خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پایته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da warkar sawi ka Taliban la nadi sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalku ta da azad safar ijaza warkri
de paktiya yushmir lusti ka sanwai Taliban de gumarunu ki maslaki tup ta pam ukri
مقدملایانو د دینی مدارسو شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو، اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي، دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلی راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هیروي. پولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکوي چې دا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړي به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قوا او قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلې دي. د دې قمندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبری آژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی ویلي چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په ځانوژونکو حمله کې وژل شوي وو. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ورسېدل. دغه دیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په 6 په هغه ځانوژونکو حمله کې ووژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې دغه راز لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. دې وزارت پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د 2 اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سیشن به د اګوست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یکشنبه کاسو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې 100 ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمېنې برشتینې ته ورسېدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. تر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. دې هیواد ویلي چې تر څلور زرو پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا څلور نیم زره افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له څوارلسمې راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، له سل زرو زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یوه بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریزو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاوه. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې د دې حملې تر شا د کومو وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بللی دی. د یمن پر لوی هوایي اډې توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. یمن د پوځي ویان محمد النقیب ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ پیښه ده. د ایران له ملاتړه برخمن حوثي سختدریز د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي دې برید مسؤلیت هم پوځ پر حوثي وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړۍ به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بیزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څېرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم محضر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین انشاءالله په کندهار کې ده. له پخوانه په کندهار کې و، د هیواد په بېلابېلو ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده. هر کله کو غواړي انشاءالله له غږ نه به ځانم ښکاره کړي به له غږ خبرې.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر مولا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دانده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنۍ ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړي دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انتونی بلینکن وایي له دې نیټې وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوی به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سه‌شنبه د اګست 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا سبا سه‌شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست 1 وروسته تا هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانیکزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولی شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګو ځخه سبا دی امریکایانو اخرین اورز د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شي. وو خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودل په لپدې خاطر باندې زدا مظلوم وطن کې امریکایانو راغله د جړیر ظلمونه وکړل نو دین اقام وسله او در تخپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. حزمانه نزت لاري د کندهار ولایت څخه نظام د تورې دی. وسنو دارې نظام هم د افغانستان د اړنګ سیمه وروستنه همدا ده چې د خپل ملي ورته یو حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید درته دی ورزل شي او دلته د افغانستان هنده ملي اردو وبلل شي د ازمو د تعلیم شرایط نه خوري بیا به هم ملي اردو یا په جوړي د افغانستان په شاته په معنا وچی دا په شوم کال کې جوړ شوی دی چیر دی وای دا ټول د جوړ کې شر کال په افغانستان نور شاته کوي او افغانستان مختګ هیڅ کوله انده هتر مل غواړ چې دا په دې تراز افغانستان جت زره په مختګ وکړي دا جوړ کې دا به شي
نور چارواک ته ورسېږي او وایي سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زه دا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی درلودلی شي. تاسو د افغانستان نه محبس مه جوړوئ، په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسي د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ ته ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ په ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي عمارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل پر عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار ته بجې او شپاره سه قیده او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته انکتنه کوي. صفی الله استنګزی ته بغوښ شو.
نیویورک ټایمز ورسپانې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړي. په مقاله کې هغه خبرداري ته اشاره شوې چې د یک شمې پورز امریکایي چارواکو په کابل کې خپل ادباو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداری ورکړ، په کابل کې له خپل ادباو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلی د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پای ته ورسوي، لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څام لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک باید د ضرب العاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داس سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري، خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اوره. د پکتیا یو شمیر لوستي کسان وايي طالبان په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوستو کسانو ازادي رادیو ته وویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکو کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکي ادارې په خاطوګه مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغه چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپل ډلې هغه کسان ور وپیژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هر برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپیژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د دې حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلن کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ پر وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی فرید الله وایي د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام موده کمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وټن ډیروالی رامنځته کړي.
بیا هم وایم که ځوانانو فني او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام، د دې حکومت عمر لنډ ده او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو والیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د دې ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه وروپېژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د دې ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښیي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقونو ډلې ادا کوي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړی شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خود وو کالو تیریدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلعنا د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کړل شوي اسدالله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمېر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکوونکو د اسدالله په اړه پوښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي، خو د اتو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نه شوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
د روان 2021 میلادي کال د جنوري په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو؟ دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي او زیاته یې کړه چې که دا طریقې کار هم داسې روان وي نو ولس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبو سیمینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زما زوی ولې نه خای؟
نو دا په نیولا زیره مې چې په دکان کې کار کول چې زه بیمار ما زره دا تر دا ورل ما زه ډیره سخت بیمار وم بچی چې زه کې لوم دا ولې ما په شای ګر دا ولې ما زه دا تر اند ګر دا ولې چې دا وس هغه دې مې چې دا زم دې دا وس نه نه پوره چې ته تم را خړا لول په خدای په علاقې ته زه خدای خپل دې په دې څور وو ګورم چې تاسو
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټول پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان ټولو چې څوره هم صوبو دي چېرته پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره په لیست کې داسې دي چې هغه یا بې درکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2021 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي دي چې پکې د شاوخوا 4022 فیصله شوې ده. که هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرکه کسانو د کورنیو یو وکیل لایق خان سواتی وایي چې یو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده چې 24 کسان یو بری شوي، دوه میاشتې پورې هغه رجسټري نه دي او بیا ځینې میاشتې نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې. نو فرسٹ ڈے ماندے ایکٹل کسان آرڈر سسپینڈ شوئے دے سبسیکوئنٹلی 196 کسان بری کر پیخور ہائی کورٹ بیا نہ دی ریلیز دے ور ایکوٹڈ بائی دا ہائی کورٹ میننگ دیٹ بائی دے آر انیسنٹ لیکن ہائی کورٹ آرڈر لا اگے باوجود جیل اتھاسی اور پولیس یال تک انٹرنمنٹ سینٹر اور دپلا پلا نہ انگور ریلیز کی.
تو پاکستان دے بشری حقوق کمیشن HRCP دے روان کال دے جون پر درویشتما پخپور کڑی کلنی راپور کی ویلی چ پاکستان کی دل درک کسانو دے قضیوش میرا تر ټولو یاتا په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2942 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرکه شوی غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 14 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال لیډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500 نه زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. مشال لیډیو د دغو شمیرو پخلی نشي کولی. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشرې حنا جیلانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي، دا د بنیادي انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم دی. نوموړي زیاتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی دی چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکې چې روانې دي دا د هغو خلکو کېږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانیې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکې دا بهیر خو جاري دی خو دې سره سره د دې دایره نور هم پراخه شوه. که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملتپال په نښه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان په نښه کېږي. څوکم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانیې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي، هغه د دوی لخوا په نښه کېږي. او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوښه د نادرکې دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیرنسز کے کام کو کر رہی ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیر مزاری د جون پر اتما پقامی اسمبلی کې جبری تختونې د جرم ګرځولو په اړه قانونی مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ